ラジオ。
چهارشنبه د سنبلی لومړی نیټه ده چې د اګست له 22 سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه بجوز مش خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم او غزنی ښارونو کې د فم په 15 صفه هم خبريږي. پروانه خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره يم. السلام علیکم. د دې خبرونه تخنیکی چاري امان امیرزای پر مخ وړي. په دې خبرونه کې مو د افغان ځواکونو له لوري د بهرنیو پوځیانو د وژلو په دوام د افغان حکومت له وی پریکړه خبرو، د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د سپین بولدک امنی قومندان له خپلې دندې ګوښه شو. نیمروز ته د ولسمشر کرزي له سفر سره سم یو ځل بیا دا خبره توده شوه چې د نیمروز په مرکز باندې د تروریستي بریدونو کې ایرانیانو لاس درلود. او بې پیلوټ الوتکو یو ځل بیا پر شمالي وزیرستان برید کړی. د خبرونو تفصیل: د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو افغان پولیس لخوا د ناټو د سرتیري له وژل کېدو وروسته د سپین بولدک امنی قومندان له خپلې دندې ګوښه شو. ګل محمد وروسته تر دې د سې شنبې په ورځ له کاره لرې شو چې یوه پولیس دوه ورځې مخکې تر دې د ناټو یو سرتیری وواشه. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل له ګل محمد څخه به د پیښې تحقیقات د کندهار د سیمه ییزو چارواکو له لورې کېږي.
دغه کس چې په پیښه کې شامل دی یوازې 10 ورځې یا 15 ورځې مخکې دې ولسوالۍ ته راغلی و. باید چې دغه امنیه قومندان دغسې یو کس چې نوې وظیفې ته راځي یوه داسې برخه کې له بهرنیان سره نوی یو ځای کړی چې داسې پیښې امکان شته، د دې خاطر څخه هغه په خپلې وظیفې څخه ګوښه شوی دی.
د سپین بولدک له امنیه قومندان څخه د تحقیقاتو پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د امریکا ولسمشر او جک پوریو پوځي چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناټو پر سرتیرو د بریدونو په ډېرې دوشوره اندېښنه څرګنده کړه. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې روان کال په دې ډول بریدونو کې شاوخوا 40 بهرني پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان ولسمشر نیمروز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې په زرنج ښار کې د وروستیو بریدونو ترسره کوونکي د خدای او خلکو دښمنانو بلل. ولسمشر کرزي پرون په دې سفر کې د روسې د 22 منټې د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره ولیدل او ژمنه یې وکړه چې دوی ته به پیسې ورکړي او ځوانان به یې د زده کړو لپاره بهر واستوي. تیر چهارشنبه د څو ځانوژونکو بریدونو په ترڅ کې د زرنج په ښار کې نږدې 6 کسان ووژل شول او تر سلو ډېر ټپیان شول. د پاکستان پر قبایلي سیمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید له امله وو تنو ته مرجوب لواوښته. د چارواکو په وینا د برید پرون مازدیګر د شمالي وزیرستان پر شنه خوراک کلي کې شوی دی چې 4 تنه پکې وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. له راپورټونو سره سم په دې سیمه کې د حافظ ګل بهادر ډله فعاله ده چې وسله والې د بهرنیو ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره د افغانستان لور ته هم اوړي. تمه ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې چارواکي له ایراني استازو سره د جمعې په ورځ په ویانا کې خبرې وکړي. په دې خبرو کې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه مهم مسایل وڅېړل شي. دا اعلان د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د سیشن بي پورس وکړ. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې سره خبري 4 ورځې مخکې تر دې کېږي چې د ملګرو ملتو دغه اداره د ایران د اټومي لانجې په اړه 3 میاشتنی رپورت خپروي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ نړیوالې اداره ایران هڅوي چې د دوی څارونکو ته اجازه ورکړي چې د ایران له هغو اټومي بټیو لیدنه وکړي چې شک پرې کېږدي چې هلته د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کېږي. ایران دا ردوي چې دوی اټومي وسلې جوړوي. د امریکا لوی درسي جنرال مارټن دیمسي د عراق له سر اعظم نوري المالکي سره ولیدل. له پرونی لیدنې وروسته د جنرال دیمسي په وینا ویل شوی دی چې دواړو لوریو د سوریې پر شخړو خبرې وکړې او پر دې وژغېدل چې عراق د امریکا له لوري د عراقي ځواکونو د روزلو د پراختیا غوښتنه لري. همداراز د جنرال دیمسي په وینا عراق د امریکایي پوځي وسلو د خرڅلاو هیله کوي څو د خپلو پولو امنیت خوندي کړي. مخکې تر دې چې پرون جنرال دیمسي په بغداد کې له الوتکې کوز شي، فرانس پریس اژانس ته یې وویل موږ لا هم ډېره پانګونه کولی شو او ډېر اغېز دلته لرو، خو اوس دا هر څه دوه اړخیزه کېږي نو نه یو اړخیز. جنرال دمسی پرون له افغانستان عراق ته ولاړ. په افغانستان کې د هغه الوتکه طالبانو وویشته او ورانه شوه. روسیې د سیشتن بی پورس د بهرنۍ مداخلې د خبرداري په وړاندې د سوریې د حکومت دفاع وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی و چې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو کارول به له سری لیکې تیرېدل وي. لاوروف په ماسکو کې د سوریې د صدراعظم له مرستیال قادر جمیل سره تر لیدنې وروسته وویل د سوریې له چارواکو سره مفاهمت شوی چې د جګړې د بندولو او د مذاکراتو لپاره ملي پخلاینه باید ستر لومړی ټوپ وي. د سوریې د صدراعظم مرستیال قادر جمیل دا څرګنده کړه چې بشار الاسد کولی شي چې د ستونزې د سولې حل په توګه له واک لري شي. خدای هم په ډاګه کړه چې دا مسله باید د سولې د خبرو د پیل لپاره یو شرط نه وي.
وضع التنحي كشرط قبل بدء الحوار
د خبرو لپاره نه مخکې د یو شرط په توګه د ولسمشر بشار الاسد له واک لري کېدل په دې معنی ده چې ممکن نه ده چې خبرې پیل شي. په خبرو کې هر مسله تر بحث لاندې راتلی شي او موږ حاضر یو چې حتی په دې مسلې هم بحث وکړو. خو د داسې میکانیزمونو له موندلو مخکې چې د سوریې د خلکو لپاره د منلو وړ وي استعفا کول به آیا رښتینې دیموکراسي وي؟ په ورته وخت کې جاپان د سیشن بی پورس دا تایید کړه چې یوه خبریاله چې په حلب ښار کې د جګړې په اړه رپورټ برابروه وژل شوې ده. دا د دې سات خبرونه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مچاله اوري. د خبرونې په دوام مو د افغان ځواکونو له لوري د بهرنیو پوځانو د وشلو په دوام د افغان حکومت لوی پریکړې خبرو. افغان ولسمشر په نیمروز کې ځان وژون کې د خدای او خلکو دشمنان وبلل.
انتحاری که آمد خودش و اوی که پشت شرش بود و ای رو به انتحار آورد از نزد من هر دوش مسلمان نیست بلکه دشمن خدا و مخلوق.
په خبرونه کې به دا هم واورئ چې د پاکستان پر قبایلي سیمه شمالي وزیرستان د امریکا بی پیلوټ الوتکو پرون مازدیګر برید کړی دی. نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي او دا به هم واورئ. لدی مذهبي مراسمو مو په روانه خبري مجله کې خبرو او تر ونیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو افغان پولیس لخوا د ناټو د سرتیري له وژل کېدو وروسته د سپین بولدک امنی قومندان له خپلې وظیفې لرې شو. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په روان کال کې د ناټو شاوخوا 40 سرتیري په هغه عملو کې وژل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه شوي. د امریکا ولسمشر او جکپوریو پوځي چارواکو د دې پیښو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې خو ویلي دي چې د دوی ګډ کار به زیانمن نه کړي. په دې اړه نور تفصیل د حمید محمد پر رپورت کې.
روسله هغه چې د امریکا ولسمشر د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه په ناټو سرتیرو حمله د اندېښنې وړ بلل د لومړی ځل د چکم جک پړ امنیتي چارواکي له داسې کومې پیښې سره په تړاو له دندې ګوښه کیږي. په قندهار کې چارواکو اعلان وکړ چې د سپین بولدک د امنیت قومندان ګل محمد د تیرې یک شنبه د ورځې له پیښې سره په تړاو چې پکې د ناټو یو سرتیری ووژل شو له دندې ګوښه کړه. د قندهار د والی وان جاوید فیصل د سه شپې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د ګل محمد د ګوښه کولو اساسي لد د کاري غفلت او ناغېړي و.
سپین بولدک د پولیسو کمانډان ښاغلی ګل محمد باندې راځي شک کوي چې هغه به په سمه توګه سره خپل پولیس نه وي اداره کړې نه به ورځې نه هلته تقریبا نظم نور موجود په شول درنه څوبر د خبره شي. دا کس چې په پیښې کې شامل دی یو اصلاس روزي کندل سوزي مخ کې دی ول سالې تر اغلی و نو باید چې د امنیت کمانډان دا یو کس چې نوې وظیفه ته ځي نو دا سبا کې له بهرنیان سره نوې ځکه چې دا پیښې امکان څه د دې خاطر چې هغه خپل وظیفه څخه په ګوښه شوی دی.
د قندهار چارواکو د اقدام دوه ورځې وروسته له هغې کړی چې د سپین بولدک ولسوالۍ په امنیت قمندانۍ کې دننه یو افغان پولیس د ناټو په سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو سرتیری مړ او یو بل ټپي شو. په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې په ورته پیښو کې د ناټو شاوخوا لس سرتیري وژل شوي چې اکثره امریکایان وو. ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی د خپلو سرتیرو د خوندیتوب لپاره پراخې هڅې کوي او په دې اړه بل افغان ولسمشر سره هم خبرې وکړې. باراک اوباما دا سرګندونه په داسې حال کې کړې چې د امریکا لوی درستیز مارټن ډیمسي د دوشنبه په ورځ کابل ته په خپل سفر کې له افغان امنیتي چارواکو سره په دې اړه تفصیلي خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت یو وان ویلیام بل د امریکا غګراډو ته وویل چې دوی له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي سو د دې حمله علت او د هغو د مخنیوي لارې چارې به مومي. که څه هم د حملو په دوام اندېښنه څرګنده کړه، خو ویل چې دا پیښې به هیڅکله هم له افغان لوري سره د دوی ګډ کار زیانمن نه کړي.
دی
وایي موږ له افغان حکومت سره کار کوو، سو د دې حملو علت معلوم کړو. موږ او همدارس زموږ افغان ملګري دا پیښې جدي نیسو، خو په ورته وخت کې نه پرېږدو چې دا پیښې زموږ او افغانانو ترمنځ پرمختګونه زیانمن کړي، او نه به دا پیښې زموږ د وړاندې تګ مخنیوی وکړي. تر دې مخکې داسې اندېښنې رامنځته شوې وې چې دغو حملو د افغان او ناټو ځواکونو ترمنځ د باور فضا له منځه وړي، او ممکن د حملې د افغان سرتېرو د روزنې بهیر هم زیانمن کړي. د لویدیځو پوځي چارواکو د معلوماتو له مخې په روان کال کې لږ تر لږه د ناټو څلوېښت سرتېري په هغو حملو کې وژل شوي چې ظاهرا د افغان سرتېرو لخوا شوي. که څه هم وسلوال طالبان د داسې اکثره حملو مسؤلیت په غاړه اخلي، خو امریکایي چارواکي بیا د دې حملو ډېره کمه برخه په طالبانو پورې تړلې بولي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
ازادي راډیو د افغانستان په لویو شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوري، او ازادي راډیو په کلیو او بانډو د افغانستان کې په منځني څپه 12 شپږ نوي خبرونه کوي. البته تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ لاري هم ازادي راډیو اوري. نیمروز ته د ولسمشر حامد کرزي له سفر سره سم یو ځل بیا د خبره توده شوه چې د نیمروز په مرکز باندې په تروریستي بریدونو کې ایرانیانو لاس درلود. ولسمشر حامد کرزی پرون د نیمروز مرکز زرنج ته ولاړ څو په دې ښار کې د وروستیو ځانوژونکو حملو د قربانیانو له کورنیو سره وګوري. د روژې په 28مې نیټې په زرنج کې دریو ځانوژونکو حملو 38 تنه ووژل او 130 نورې ټپیان کړل. افغان ولسمشر تېره ورځ په زرنج کې د دغو بریدونو ترسره کوونکي او تنظیمونکي د اسلام دښمنانو بلل. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په دغو پیښو کې د لاس لرلو په تور درې ایرانیان نیولې دي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د احمد زبیر شمن رپورټ ده.
جمهور رئیس کرزی د نیمروز مرکز زرنج ته سفر وکړ ترڅو په دې ښار کې د ورستو ځانوژونکو حملو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکی وکړي. ښاغلی حامد کرزی په یوې غونډه کې چې له سیمه ییزو چارواکو سربیره د ورستو حملو د قربانیانو د کورنیو لسګونو غړو پکې ګډون کړی و برخه واخیسته. هغه له دغو کورنیو سره ژمنه وکړه چې ورسته لدی به میاشتنی معاش ورکول کیږي او ځوانان به د لوړو زده کړو لپاره بهر ته واستول شي. ښاغلی کرزی د روژې د میاشتې د 8مې ته ځانوژن کې حمله وغندلې او تر سره کون کې د اسلام دښمنانو بلل.
انتحاری که اومد خودش
د وای خپل انتحاری کس او هغه څوک چې تر شای وو او تر دې ځای د ځانوژن لپاره راوست، زماله نظر دواړه مسلمانان نه دي، هیڅ کله مسلمانان نه دي، بلکې د اسلام دښمنان دي، د خدای او د خدای د مخلوق دښمنان دي. کله چې د مسلمانانو بچیان وژني، هغه تر ټولو غریب او بیچاره کسان وژني، نو مسلمانان نه دي. کاغلی کرزی او زلیبیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې که په زرنج ښار کې د روژې د 28مې نیټې په حملو کې لاس نه لري، نو باید خپل غږ اوچت کړي. بلخوا د نیمروز والی عبدالکریم برهوی وویل چې اصلا په هغې ورځ 200 تنو د ځانوژونکو حملو نیت درلود. هغه وویل په دې کې دریو حملې وکړې، شپږ یې ووژل شول او درې نور یې ژوندي ونیول شول. د نیمروز د چارواکو په وینا په دې وروستو ځانوژونکو حملو کې 38 تنه ووژل شول او 140 نور ټپیان شول. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د دغو حملو په ارتباط درې ایرانیان نیولي دي. د چارواکو په وینا نیول شوو کسانو اعتراف کړی چې په ایران کې د تروریستي حملو روزنه لیدلې. له جمهور رئیس حامد کرزي څخه په ولسي جرګې کې د نیمروز استازي فریدي حمیدي وغوښتل چې دغه نیول شوي کسان علنا محاکمه کړي.
یګانه
آرزوی
مردم نیمروز
دا وای د نیمروز ولایت د خلکو یوازنی غوښتنه ستاسو جناب څخه ده چې هغه انتحاریان چې ملي امنیت نیولې دي د نیمروز د خلکو په مخ کې د هغې جړېدلې مور او د یتیم ماشوم لپاره په اشد مجازات محکوم شي تر څو ټول نړیوال ترې پند واخلي چې باید په انتحاري حملو کې برخه وانخلي. او هیله من یم چې په دې کار کې بیا د بشر حقوق او نور مداخله ونه کړي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایران په دوه حملو کې لاس نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او ایران ترمنځ په دوستۍ ټینګار کړی، خو د نیمروز په وروستیو حملو کې د ایرانیو اتباعو نیول کېدو دا شکونه لا زیات کړي چې ګینی دغه هیواد به د افغانستان په نامنو کې لاس ولري.
خبری مجله اوري.
په روانه خبرونه کې په وړاندې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هلو ځلو په ارتباط یو تحلیلي مطلب واوري. ویل کیږي چې د پاکستان له زندانه د طالبانو د دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر د احتمالي خوشې کېدو هیلې کابل هیلمند کړی چې د سولې خبرې به ورسره ګړندې شي. د روانې خبري مجلې د خبرونو لنډیز په کندهار کې چارواکي وایي د سپین بولدک ولسوالۍ د پولیسو له مشر نه به ډېر ژر د هغې پیښې پوښتنه وشي چې پکې یوه افغان پولیس د ناټو یو پوځي وواشه. افغان ولسمشر نیمروز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې پرون په زرنج ښار کې د وروستیو بریدونو ترسره کوونکي د خدای او خلکو دښمنانو وبلل. او ولسمشر کرزي په دې سفر کې د روژې د 28 نیټې د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره ولیدل. د پاکستان پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیروټ الوتکو د برید لامل ووتنو ته مرجوب لواوښته. تمده چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې چارواکي له ایراني استازو سره د جمعې پر ورځ په ویانا کې خبرې وکړي. د امریکا لوی درسیز جنرال مارتن دیمسي د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره پرون ولیدل. د پرون له افغانستان عراق ته ولاړ. او روسیې د سېشنبې په ورځ د بهرنۍ مداخلې د خبرداري په وړاندې د سوریې د حکومت دفاع وکړه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جانقه علي کوزی دغو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په بهرنۍ وسکرو باندې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د حملو په اړه یو مقاله لیکلې او په پیل کې راغلي دا حمله هغه استراتیژي ته زیان رسوي چې ناتو ځواکونه باید د افغان امنیتی ځواکونو دروزن لپاره له افغانانو سره د نږدې کار وکړي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼه لیکي له دوه اونیو څخه په لږې مودې کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په ائتلافي عسکرو وځلې حملې شوي او له امله نه تن امریکایي عسکر وژل شوي دي. په ورته حملو کې په روان کال کې وه انګلیسي عسکر هم وژل شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په سپینی ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل موږ دې حملو ته له ښکته نه پورته په ډیر دقت ګورو. دا چې متحده ایالات له افغانانو سره اوږه په اوږه د کار کولو ستراتیژۍ ته دوام ورکوي د خپلو عسکرو د ساتنې لپاره به هم لارې چارې وسنجوو. ورځپاڼه وړاندې لیکي د وژنو د بندولو او مخنیوي لپاره افغان چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نوو کسانو په جذب او نیولو کې به له نوو کړنلارو څخه کار واخلي. په دې معنی چې په ټولو پوځي یونټونو کې به استخباراتي کارکوونکي موظف کړي چې د پوځ او پولیسو په ټیټو لیکو کې قاتلان، شکمن او خطرناک کسان کشف او په ګوته کړي. امریکا چاپ ورځپاڼې وال سټریټ جورنال هم په افغانستان کې پناتو او ائتلافي ځواکونو باندې د حملو په اړه یو مقاله لیکلې او په پیل کې د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال مارتن ډیمسي خبره راخستې چې وایي ائتلافي ځواکونو په روان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په ائتلافي عسکرو باندې د حملو پر ضد یو لړ تدابیر ترلاسه لاندې نیولې دي. په دې وروستیو اونیو کې نوې طرحې او کړنلارې عملي شوې چې له مخې ائتلافي ځواکونه په خپلو اډو او مرکزونو کې د خپلو وسلو شاجورونه ډک ساتي. په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو یو ټیټ پوړی پوځي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي هر سړی هر وخت ورخطا کیږي. پوهېږي څومره د حیرانتیا ځای ده چې وویني په یو جمنازیوم کې یو امریکایي عسکر د سپورت په وخت کې وسله څنګه تا چولې ده. وال سټریټ جورنال لیکي ائتلافي ځواکونو پر روان کال کې ساتونکي ګمارلې چې د ائتلافي عسکرو د غزمو او ګرځېدو راګرځېدو پر مهال د افغان عسکرو څار وکړي. که چیرې ساتونکي وویني چې کوم افغان عسکر یا پولیس په ائتلافي ځواکونو باندې وسله راباسي دوی به ورباندې حمله کوي. ورځپاڼه لیکي ائتلافي ځواکونه په دې باور دي چې دا حمله کوونکي د طالبانو ملاتړي نه دي بلکې د تیرو لسو کلونو جګړو څخه د فرهنګي ناګمانیو او وسوسو له امله دا ډول حمله کیږي. طالبان ادعا کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کړی او دا حمله د دوی لخوا کیږي. خو د ورځپاڼې په باور خبره داسې نه ده او د طالبانو دا ډول ادعاوې له مبالغې پرته نور څه نه دي.
آیا طالبان سوله غواړي؟ په داس وخت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي طالبان له جګړې لاس اخلي. افغان حکومت چې په پاکستان کې له زندانه د طالبانو د دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر پر خوشي کېدو ټینګار کوي، آیا هغه دومره واکمن دی چې خپل ملاتړي وهڅوي چې روغه جوړه وکړي؟ دې پوښتنو ته په هغه راپورټ کې د ځواب لټه ویلو لټه شوې ده چې د لویدیځو آژانسونو په استناد فره هیواد چمتو کړی.
د ریټس خبري اجنس په وینا افغان مقامات ته د ملا برادر د سپارلو هر حرکت افغانانو ته دا هیله پیدا کوي چې ګواکې پاکستان غواړي د سولې په برخه کې یو رښتینی او مثبت رول ولوبوي. او له طالبانو سره به د سولې د خبرو زمینه برابر سي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو رئیس اسماعیل قاسم یار د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي د ملا برادر خوشی کېدل به نور طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي او دا به د سولې په لاره کې یو غټ سمبولیک ګام وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي دي د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د افغانستان له حکومت سره پوره همکاري کوو، خو افغان مقامات بیا په دې باور دي چې پاکستان د خپلې پراخې ستراتیژۍ د یوې برخې په توګه د افغانستان د احتمالي سولې په بهیر کې د ویټو حق د حفظولو لپاره ملا برادر په بند کې ساتلی دی. ځینې څېړونکي وایي د سولې خبرې به هغه وخت بریالۍ او اغېزمنې وي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سولې د بهیر او د اختلافاتو د حل لپاره یوه پراخه ستراتیژي خپله کړي. په ولسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی وایي که ملا برادر د افغانستان له حکومت سره یو ځای سي نو له طالبانو سره به په سولې کې اتیا ستونزې حل سي. خو د رویټرز خبري اژانس په وینا تر هغه وخته چې د افغانستان راتلونکي نوي روښانه سوي د پاکستان اردو په هیڅ توګه نه غواړي چې پر طالبانو باندې خپل کنټرول له لاسه ورکړي. یو پاکستانی مقام چې په افغانستان کې ډېرې تجربې لري پوښتنه کوي هغه افغانان چې د ناټو له ملاتړ څخه برخمن دي کله چې ناټو له دغه هیواد څخه ووځي نو څه به کوي؟ آیا د افغانستان اوسني مشران به په اسانۍ له منځه ولاړ سي؟ د رویټرز خبري اژانس لیکي افغان مقامات پاکستان ته د یو سرکشه او خطرناک شریک په سترګه ګوري، په داسې حال کې چې د ولسمشر لخوا د یوې منسجمې ستراتیژۍ نه درلودل شاید تر هغه ډېر لوی مشکل وي. د افغانستان حکومت پر ځای د دې چې د سولې د بهیر لپاره چې د ټولو طالبانو د قناعت وړ وي زمینه برابره کړي، ټوله پاملرنه یې د طالبانو د یو شمېر مشرانو خطا ایستلو ته اړولې ده. د ولسمشر یو پخوانی سلاکار حاجي منګل وایي کابل ته د طالبانو د پخوانی قومندانانو راغوښتل کفایت نه کوي. د سولې د راوړلو لپاره تر ټولو مهمه خبره په حکومت کې د بهبود راوړل دي.
له افغان طالبانو سره مو د سولې د خبرو په اړه راپورټ اوریده. د پولي د بلې غاړې ته پر طالبانو تازه برید شوی. بی پیلوټ الوتکو یو ځل بیا پر شمالي وزیرستان برید کړی. د پاکستان استخباراتي سرچینې وایي چې په دې حمله کې وو تنو ته مرجوب لا وشته ده. په نږدې وی اونۍ کې دا څلورم ځل دی چې بی پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې سختریز وسوال په نقشه کوي. شمالي وزیرستان د پاکستان هغه سیمه ده چې القاعده، حقانی شبکه، پاکستانی طالبان او نورې سختریز وسوالې ډلې پکې پراخ فعالیت کوي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
پاکستانی مقامات وایي مشکوک بی پیلوټ امریکایي الوتکو د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې وو تنو سختریز وسوالو ته مرګ ژوبله واړوله. دا پاکستانی مقامات د معلوماتو لمخه بی پیلوټ الوتکو د سه شنبه پر مازیګر د شمالي وزیرستان په یو لری پرته سیمه کې پر غو موټر څو توغندي ودغل چې ګومان کېږي د دولت وسلوال مخالفین پکې سپارو. د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې یو دولتي مسول د خپل نوم نه خوله په شرط رسنیو ته وویل په دې حمله کې چې د تخیل او پاړوند کې وشو څلور تنه ووژل شول او درې نور ټپیان شول. دا سرچینې د معلوماتو لمخې په نښه شوي وسلوال په یو پیکاپ ډوله موټر کې روانو چې حمله پرې وشوه. په روانه هفته کې دا څلورم ځل دی چې پر شمالي وزیرستان ورته برید کیږي. له دې وړاندې د اختر پر لومړۍ ورځ دوه او د دوشنبه په ورځ یوه حمله وشوه چې په مجموع کې تر شلو ډیر کسان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. له سیمې نه د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې په تیرو دریو حملو کې د حافظ ګلبادر په مشرۍ د یوې توندلارې ډلې وسلوال په نښه شوي، خو د څلورمې حملې د قربانیانو په باب لا کره شواهد نه دي ترلاسه شوي. په عین حال کې ځینې سرچینې بیا د وروستۍ حملې قربانیان هم د دغې ډلې مربوط بولي. په میرانشاه کې یوې باخبره سرچینې د استخباراتي کړیو له قوله وویل چې په نښه شوی موټر د حافظ ګلبادر د یو نظامي مرکز پر لور روان و چې د لارې په اوږدو کې پرې حمله وشوه. د سرچینې د معلوماتو لمخې دغه پیکاپ ډوله موټر چې د یو کلي په خوا کې روانو تر برید وروسته په مکمله توګه ویجاړ شو او ګمان نه کیږي چې څوک دې پکې ژوندي پاتې وي. وزیرستانونه د پاکستان هغه قبایلي سیمې دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په مسلسله توګه د بی پیلوټ الوتکو لخوا بمبار کیږي. په یوه اونۍ کې دغه څلور حملې په داسې حال کې کیږي چې یوازې څو ورځې وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر امریکا ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې د دغو حملو د بندولو غوښتنه وکړه. پا پاکستانی مقامات ټینګار کوي چې متحده ایالات تر ورته حمله وړاندې له دوی سره اړیکې ټینګې او یادې د دوی په مشوره حمله وکړي، خو متحده ایالات بیا د پاکستان دغه شرط منلو ته تیار نه ښکاري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. روسیه یو ځل بیا په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په ملاتړ ټینګار وکړ. د روسیې لخوا د ملاتړ ماسکو ته د سوریه د سریاسم د مرستیال د سفر په محل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سوریه د نړۍ ځواکمن هیوادونه باید د پوځي مداخلې پر ځای وبخښي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې سوریه د نړۍ ځواکمن هیوادونه باید د پوځي مداخله پر ځای د بشار الاسد او د هغه د مخالفانو ترمنځ خبرو زمينه برابر کړي. د دې موضوع تفصيل د حمید محمد پر رپورت کې.
د روسي چارواکو یو ځل بیا د بهرنی مداخله د خبرداري په وړاندې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم خپل ملاتړ اعلان کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل هغه څه چې بهرین لوبغاړي باید ترسره کړي د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او مخالفو جنګیالیو ترمنځ د خبرو د فضا رامنځته کول دي. سرګلاروف دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې د سوریې د رژیم لخوا د هر ډول کیمیاوي وسلو کارول به د سره لیکې د تیرېدو په معنا وي. باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د سوریه حکومت ته خبرداري ورکړ چې د داسې څه کولو په صورت کې بل سختو عواقبو سره مخامخ شي. د دې یو اړخیز پوځي حمله امکان ته هم اشاره وکړه. خو د سوریه د صدر اعظم مرسل بیا پرون په ماسکو کې له سرګی لاروف سره تر خبرو وروسته وویل چې د اوباما د خبرداري تر ډیره له انتخاباتي کمپاین سره تړاو لري. قادر جمیل وویل
فيما يخص اوباما تهديداته
د وایده اوباما د خبرداري په اړه باید وایم چې دا یوازې مطبوعاتي غوښنه ده چې د رسنیو لخوا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کمپاین په خاطر خبرېږي. د هغه لوبې ده چې اوس مهال په امریکا کې روانې دي او دا ټول د دغه هیواد له راتلونکو انتخاباتو سره تړاو لري. روسیه او چین د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا درې پریکړه لیکونه ویټو کړې ده. په دې پریکړه لیکونو کې د بشار الاسد د رژیم غندنه شوې وه او پکې د زیاتو بندیزونو سپارښتنه شوې وه. د روسیې لخوا د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ دا ټینګار په داسې حال کې شوی چې د لبنان په سرحدي ښار ترابلس کې د سوریې د حکومت پلویان او مخالفین په خپلو کې په شخړه اوښتي. وروستي راپور نه ښیي چې په دې شخړو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حبیب الله طوفان کوچی د لوګر ولایت د بابوسته کوچانو له کلی څخه لیکي زموږ په کلی کې مکتب او د صحي اوبو څاګانې نشته. دولت خان کوچی د کابل د بوتخاک څخه په راستولې سمس کې لیکلي دي زموږ په ځای کې ښوونځي کم دي، یوازې دوه ښوونځي لرو چې ډېر کم دي. عبدالرحمن له بغلان پراستولې سمس کې لیکلي دي طالبان باید له افغان حکومت سره سوله وکړي او افغان حکومت هم باید طالبانو ته امتیازات ورکړي. د خبرونې په پیل کې مولا تاسو سره په کابل کې د یو ډول مذهبي مراسمو د خبرېدو شمنه وکړه. د ژوند رنگونه په پروګرام کې واوري.
د ژوند رنگونه
پرتاب سنگ
تاسو چې دلته نن راټول سوي کانه دا مراسم د تشې مراسم دي.
دا مراسم زمونږ د هفته کې یو ځل دزې سېشنبه هم د درم سال کې هر سېشنبه د عبادت لپاره مرزو.
دلته تاسو دغه مراسم د تیراغلی کانه کریس لاند معلومات پاک لا راکړي.
دا د څه دغه چې مون چې دا کنه څو تاسو چې مون نشه کوه په ناستي کوي، لکه مونږ هم د سې رښتفه دان چي دي هغه په ناستي باندې مونږ کې او کوم ځوانان دی ورې دې شي خپل واړې بولای. نو دا خو عبادت دی مونږ، لکه مخکې چې مولا ولاړی کنه تاسو هم داسې کوي، لکه مونږ هم داسې یو.
یعنی تاسو عبادت دغه دایره او شیانو سره
او
تاسو دلته کابل کې اوسئ که له هند راغلي؟
زه په خپله مسکو کې روسیا کې.
ښه، بیا په روسیا کې هم داسې مراسم نیسئ تاسو؟
او هلته د هر یک شنبه په ورځ دي. مونږ داسې ارتباط نیولی دي چې دغه ورځ به دغه درمسال کې مونږ عبادت ته ځو، لنګر وي. درمسال نام شته شل بازار کې، هلته د یک شنبه ورځ وي او کرتې پروان درمسال چې هلته هر ورځ دي زمونږ مراسم.
څو نفر راټولېږي دې مراسمو ته؟
هر څوک چې لږ شي اجازه شته.
څومره لګښت دي په دغه مراسمو؟ مثلا تاسو دلته انبار اخیستی دی او نور د ظروفو کې نور ځین شایان دي کنه څومره مصارف پدې راځي؟
خدای زمون خپل یو کمیټا خپل فند دی چې زمون څو نفر مشتان دي دا مصرفونه هغه سرته راځي
تر څو بجو پورې دا مراسم
زمون ایونی بجو پورې دا مراسم دي هغه بعد یو لنګر وی ډوډۍ وی
ډیر مننه تاسو نه
ډیر مننه شکر
روانه خبری مجله مو پای ته ورسیده. په بل یوه کې سلطان محمد سرور لته سره دی. سلطان محمد سرور خبرونه ته شرخلې
تشکر.